سلام ستړي مشي وخت مب خیر تاسو مخه کلا صدای رادیو نوري د خبر خبرونه په خبرونه پیلو. طالبان وو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د لزګونو افغان کارکونکو خزو ته د قتل اګواخونو په اړه څرګندونه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یو نامه نوی راپور کې ویلي چې ګواخونه د مې په میاشت کې د نامعلوم کسانو له خوا شوي وو او د دغو خزو د ساتنې لپاره لنډمهاله امنیتي تدابیر نیول شوي وو. طالبانو د ګواخونو مسؤلیت رد کړی او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه تحقیق پیل کړی دی. د یو نامه راپور په هرات روزګان کې د حجاب د لارښود د څارنې د تشدد د مواردو په غور او هرات کې امازینو ته د خزو پر تک د بندي زیاتونه هم کړی دی. ریپورت وايي د روان 2015 کال د اپریل میاشتې څخه تر جون موارد رانغاړي. د کابل د کورونو کرایا په تیرو کال کې دوه برابر شوې ده. د ایران او پاکستان څخه د پاسه 2 میلیونه ستنه شو افغانانو پر اتک سره د کورونو کمښت لا پسې شدید شوی دی. د جایداتونو د معاملاتو ځینې دفترونه وای ځینو مالکانو د کډوالو له راستنېدو وروسته کرایې دوه برابره کړې دي. د طالبانو چارواکو بیا د کورونو د بحران خبره نه ده کړې، خو داسې ښکاري چې په ځینو مواردو کې د سړک جوړونې د پروژو لپاره د کورونو ورانولو د کورونو عریضې کمې کړې دي. کابل ته راستنېدونکي او پلازمینه کې پخواني اوسېدونکي وای په ځانګړي ډول هغه کورونه چې ډېر ټیټ عاید لري د کرایې په پرې کولو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د هند هوایي ځواکونو قماندان وایي له پاکستان سره د مې میاشتې د څلور ورځنۍ جګړې پر مهال د پاکستان 15 چیت الوتکی او یو بل پوځي الوتکه وشتلې ده. مارشال ای پی سنگ د څرګندونې د شنبې په ورځ په بنګلور کې یو غونډه تا وکړه او د رویټرز په حواله دا نوې ځلې چې د هند یو الوړ پړې چارواکي له پاکستان سره د جګړې د ډول جزئیات رسنیس کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا د خبرې رد کړې ویل دي چې هند د پاکستان هیڅ یو الوتکه نه ده وشتلې. د کشمیر په پلهګام کې پر سیلانیانو له خونړي بریتروسته په میاش کې هند پر پاکستان بریدو کړ چې له سوابي حمله سره مخامخ شو. او لزګونه زره اسرائیلانو د غزې د جګړې د پرخوالي پر ضد طالبې کې مظاهره وکړه. د خلکو وروسته تر هغه سره کونتره وتل چې د اسرائیلو دولت په غزې کې د جګړې د پرخوالو تر هوړاندې کړه. مظاهره د هغه ټولنې له خوا جوړ شوې چې غړي یې غزې کې د برمته شو اسرائیلانو خپل باندې. دوی وایي د غزې د جګړې پرخوال به هلته پاتې ورسیږي کله چې برمته شوی اسرائیلان هم له خطر سره مخ نشي. د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینې د جمعې پورس د عملیاتو د پراخولو او د غزې ترنګي د بشپړو نیولو پلان تصویب کړ. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي په درې مهمو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. د خبریالان ویل لري چې چرته بیرته افغانستان ته ستنه شي ژوندې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. بل پلو بیا په همدې ګاونډي پاکستان کې هغه سوداګر په ځانګړي توګه موټروانان چې سوداګریز مالونه په سرحد کې تری وایي چې د ویزه او پاسپورت له ستونزې سره مخامخ دي.
پاکستانی گاڑی چی او افغان ډرور په پیاو صورت هم ویزا نه ول ورکای او هم داسیم د پاکستان ویزا چراغ ډیر مشکل تکلیف سره ملاوی گینا.
وړاندې به دغه موټروانو سوزي هم در سره شریکی کړو. تب هم را سره ووري چې ځین افغان کورنۍ علاقه وی چې د طالبانو حکومت د کورنۍ په غړو کلیوالو په غیر عادلانه ډول بدني سزا وی تطبیق کړی دي. د سینو تجربه در سره شریکو لاندې باد دوی تجربه را سره ووري. له دې سره بیره که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه هم راخلو نو مطالبه هم شتملتیا غواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یاردی. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وايي پادری مهوادونو په ځنګړ ډول ایران او پاکستان کې افغان خبري اعلان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان تازه په ویلمی کې له نړیوالو بنسټونو او هیوادونو غوښتنه کوي چې یادو خبري اعلانو ته د ویزو د ورکولو اقدام وکړي او د دوی لپاره سمدستي او ګټور ملاتړ چمتو کړي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان خبري اعلان وايي چې د نورو ستونزو ننګون ترڅنګ اوس محل دوی د ویزو د نن تدنیت لامل د جبري ډیپورت کېدو له کوخ سره مخامخ دي. نور تفصيل اکرام الله اکرام نورو.
د ایران او پاکستان په ګډون په درې مهوادونو کې د افغان خبري اعلانو د وضعیت په اړه د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له اندېښنو سره سم یو شمیر د خبري اعلان وایي د نورو ډیرو ستونزو ترڅنګ اوس مهال د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. په پاکستان کې میشته یو افغان خبري اعلان زهرا وایي د دغه هیواد لوري د ویزو د تمدید د پروسې د بندېدو ترڅنګ پولیس دوی نیسي او ریپورت کوي.
په یو پروسې پولیس پاکستان
د خپل یو ځل د پولیسو لوري ونیول شو. اوس هم چې هغه وضعیت را یادوم او خپل او د اولادونو شړه وی چې را یادوم راته ډیره سخته وی، ځکه له هغې پیښې وروسته مې د وړوکي ماشوم وضعیت ډیر خراب شوی دی او اوس هم له ډیرو ستونزو سره ژوند کوو.
یو بل افغان خبریال مرزی چې اوس مهال په ایران کې میشته د ازادي راډیو ته وویل
در حال حاضر
اوس مهال د جبري ریپورت له خطر سره مخ یو. موږ باید اول د ایران اسناد ترلاسه کړو او له هغې وروسته مو د بیا میشتېدنې زمینه برابره شي، ځکه په افغانستان کې مو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی او نشو کولی بیرته خپل وطن ته راستن شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO وایي په درېمو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې چې پرون شنبه د اګست په نهمه یې په ایران او پاکستان کې لمیشتو خبريالانو سره د یوې انلاین ناستې وروسته خبره کړې ویلي په دې هیوادونو کې افغان خبريالان د ویزو د نه تمدید د پولیسو له تاوتریخوالي امنیتي فشارونو اقتصادي ستونزو او نورو بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. دغه سازمان ویلي په درېمو هیوادونو کې دغه خبريالانو د ستونزو د حل لپاره باید نړیوال بنسټونه د مالی تمویل په چمتو کولو سره مدافع وکیلان وګماري ترڅو د کډوالۍ د قضیو په ګړندې کېدو کې مرسته وشي. په اعلامیه کې راغلي چې په کوربه هیوادونو کې د خبريالانو د ملاتړ په هدف د ځانګړو فندونو رامنځته کول او د نړیوالو بنسټونو لوري د ادبار پانو صادرول نور اړین اقدامات دي چې کولای شي د خبريالانو وضعیت ښه کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې د افغان خبريالانو یو ویډل د اګست په نهمه په یو اعلامیه کې د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان په ګډون د رسنیو ملاتړ کوونکو نړیوالو بنسټونو او کډوال منونکو هیوادونو غوښتي چې د خبريالانو د نیولو شړلو زورولو مخه ونیسي او اجازه ورنکړي چې هغوی طالبانو ته وسپارل شي. د یادونه ورده چې ایران او پاکستان په وروستیو کې د هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا پراخه کړي. د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمیر خبريالان د بیکاری او د طالبانو د حکومت د سیاسي فشارونو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شول او ډېر وی ایران او پاکستان ته پناه یوړه. د خبريالانو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د غوښونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ویلي دي چې افغان خبريالان له ویرې نیولو او شکنجه کولو په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
پس از مغرق لزده ای رادیو نوره، طالبان و دا حکومت دا امر بالمعروف وزارت دا ملگور ملتونو دا خزو تانگی حق راپور چه ویلی و افغانستان که خزو انجونی لبراخ و محدودیتونو و تاودری خوالی سر مخ دیرت کلی او دا یو غیر مسئولانه و سیاسی راپور بللی دی. دا دا وزارت ویند پخبل اکسپانی دی و غیز پیغام پخبر رول سر ادا کردی چه پا افغانستان که دا خزو شرعی و قانونی حقون خوندی دی او دوی دا خبل ذات فات و کورنی کورنی امنیت الله بشپړ تضمینه برخمنې دي. لدی سره سره یو شمیر افغان خزه ونجونی بیا وایي چې دا داوی د دوی د ورځنی ژوند له واقعیت لري دي او د طالبانو حکومت محدودیتونه او د امر بالمعروف وروستي اقدامات خزو ته د ویرې فضا رامنځته کړي. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هغه راپور رد کړ چې ویلي و افغانستان ته ستنې شوې ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپله ایکس پاڼه د یو غږیز پیغام په خپرولو دا راپور بې بنسټه غیر مسؤلانه او سیاسي بللی دی. نوموړي ادعا کړې چې په افغانستان کې ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو او د خپل عزت عفت او کورني امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. سیف الاسلام خیبر زیاته کړې
امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت د ښځو د کرامت عزت او مشروع حقونو ساتنه خپل دینی او ملي مسؤلیت ګڼي او د همدې موخې لپاره تیرو څلورو کلونو کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي.
خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا دعوی د دوی د ورځني ژوند له واقعیتونو ډېرې لرې دي، ځکه په خبره یې د دې تر څنګ چې دوی د زده کړو کار او په ټولنه کې له آزاد حضور او تګ راتګ محرومي سوي ورځ بلې ته زیاتېدونکي محدودیتونو پرې ژوند نور هم ستونزمن کړی دی. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دې ته اجازه نه ده ورکول سوي چې له نارینه محرم پرته ټکسي ته پورته سي.
انتقال ندادن سید افغانانو که وام چه موتر چلون که وحیلی و چه سیزی لمحرم پرد انتقال نکرم ده حقوی موترون خالی و خو سیزی لمحرم پرد نورلی کتا ما بشپر هجاب غسته و خدا چه ناری نرسرن و اومین شکرای چه موتر ده بورتشم زهر تل چلو رو تشپگنیم و بجو پوری پاتی شون ترغه چې وخت د خپل میډه او کوشنی ماشوم سره زما سره یو ځای شو او زه وتوانې دم چې له دوی سره کوټه ولاړ شم.
یو بل انجلۍ هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سی وی ویل چې دا محدودیتونه ان تر دې حده د ویرې او رواني نامنۍ لامل ګرځېدلی چې په خبره یې دوی حتی له کوره د وتلو جرات نه کوي.
په ښځو باندې باید نور په ځان سره تنګ شي او دوی خپل له خپل سوري هم وډاري ژولا شي خپل ویر او پیدا کول دوی کې ویر پیدا کړي، ځکه چې دا امکان لري چې دا د ښځو په ذهني ناروغۍ پیدا کړي، کورنۍ ستونزې ورته پیدا کړي، ځکه چې هغه نه باید له ښځو سره داسې چلند وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اګست په اوومه په یو راپور کې ویلي و چې هغه افغان ښځې او نجونې چې بیرته هیواد ته ستنې سوي له بېوزلۍ، د کم عمر ودونو، تاوتریخوالي او پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتنې لپاره بیړني اقدامات وکړي، سره له دې چې طالبان تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو ادعا کوي. خو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسیدو وروسته دوی له خپلو بنسټیزو حقونو لکه لشپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې له تعلیم ټولو غیر دولتي او دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي او دغه راز د دوی پر سیاسي، ټولنیز او کلتوري ګډون هم محدودیتونه لګولي دي. له دې سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اګست کې خپور سو د ښځو د ټول بدن د پوښلو ترڅنګ د دې قانون د متن له مخې د فتنې د ویرې له امله د مخونو پټول هم الزامي سوي دي. د قانون کې حتی د ښځو غږ اورات ګڼل سوای او پکې راغلي چې ښځې اجازه نه لري چې په لوړ غږ سندرې یا نعت ووایي او حتی په لوړ غږ د قران کریم تلاوت کول هم ورته منع سوي دي. که څه هم د قانون او د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت محدودیتونه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ سوي، خو دوی لا هم تر اوسه پرې بیا غور نه دی کړی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کوم دغه زه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو زموږه کلازاتي راډیو نوري د پاکستان نمبر پلیټ لرونکو بارونکو سوداګرو موټر او یو شمېر افغان موټر چلونکي او مرستيالانې کلیندار وایي پاکستاني چارواکو ورته دغه هیواد ته د داخلي دوی اجازه نه ورکړې. دوی وایي د چارې سختندې خمن کړي، ځکه په خبرې د پاکستان سفارت له دې عمله چې موټر یې د پاکستان نمبر پلیټ درلودونکي دي دوی ته ویزه هم نه ورکوي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت وایي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تورخم کې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته د ستونزو تایید کړی او ویل خپل د ترانسپورت وزارت سره یې د ستونزو شریکه کړې ده. د تورخم بلې غاړې ته د آزادو قبایلو ترانسپورتي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل پاکستاني چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړي، خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده ترلاسه کړې. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د رواني اگست لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان او افغانستان د سوداګریزو موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي شوی، یو شمېر دوی شکایت کوي چې دا موټری پاکستان نمبر پلیټ لري، د پاکستان سفارت ویزا نه ورکوي. دوی ویل همدې عمله لزګونه لارې په تورخم کې افغانستان غاړې ته بندې پاتې دي. یو موټر چلوونکي چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دې چارې سخت اندېښمن کړي دي.
پاکستاني غاړې چې افغان ډرایور په یو صورت تم ویزا نه ول ورکای او همدا سیم د پاکستان ویزا چې راخره ډیر مشکل تکلیف سره ملاوی گینا. مو خو کراچي گاډیو کراچین لاغلو ترانزیت گاډیو دلته راس پنځله سره میدانې وته یاغه کې و درولو به چې را خوش کړو ته ویزا را ما چالو کړي و سخت مصیبت سره راګیر او لارې مو خپل پاکستانی د خلارې زمونږ دي او دا سه تکلیف و دغه سره مخامخ یو چې شش په مشکل ته تورخم کې ولر سره څو پختنم نه کړور.
یو بل موټر چلوونکي چې دی حمله غوښتل پر اپور کې نو مخبور شي د اگست په لسمه ازادي راډیو ته ویل
دا سه حساب ده چې لګو افغانانو ګار خلکو چې د ډیر زړه ټول پاکستانی ګاډي ټیټونه چې کم دی را ټیټونه چې د چاشتم ویزې نشي ورکول را ویزو پته نه لګي چرته ورکی څنګه چل ده. کله دا خبرې کې چې افغانانو ته رمګ دې کارډ کې اجازه نه ورکو کله چې کله چې بس ګاډي ټول یې سار دی ولا شي ولېړي چا غم نه خړل.
دوی ادا کوي چې د پاکستان حکومت لخوا ورته ویل شوی چې خپل موټرې په پاکستان کې وپلوري او نور افغاني نمبر پلیټ لرونکي موټرې دی واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه ومنله. د تورخم بلې غاړې ته د آزاد قبایل د ترانسپورتي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې څوم پاکستانی چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي، خو تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. د دې شرکت مشر اقبال خان ازادي راډیو ته وویل
جی بالکل ویزن ورکي چې موږ دا لیکل د سشيوي چې پاکستاني لارې نمبر پلیټ چې کوم دی پاکستاني به ووزی او افغاني رور مې چې دی افغاني نمبر پلیټ کې به په ویزه راځي. بل دا خبر د سدا چې 95% چې پاکستاني پلیټ چې دی دا د افغانانو رونو دی او ډرایوران هم کلینډران چې دی هغه هم افغانان دي، نو په دې پاکستاني پلیټ باندې افغاني رور ته ویزن لور کوي.
که څوم د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي حکمت الله اسی پی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړو، په تورخم کې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په دې خارګوټي کې لدرې تر 1400 لارې ولاړې دي چې پاکستاني لوري چلوونکو او مرستلانو ته ویزې نه ورکوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دا ستونزه دوی خپل د ترانسپورت وزارت سره شریکه کړي تر څو په لوړه کچه په دې ستونزه خبري وشي. دا په داسې حال کې چې پاکستان او افغانستان د رواني اګست میاشتې لومړۍ نیټې وروسته د دواړو خواوو د سوداګریزو موټرو چلوونکو مرستیالانو ته د ویزو درلودل حتمی کړل. مخکې لدی دوی لویزی او پاسپورت پرته د ټاټ پر بنسټ تګ راته کوه. که څوم د 3 جون په شلمه په افغانستان کې د پاکستان سفارت په خپل ایکسپانا دی وی خبرتیا په خبرولو سره ویلی و چې افغان موټر چلوونکي او ترانسپورټرانو ته د $100 په بدل کې وکړنه ویزه ورکوي چې سو ځلې پر تګ راته کول شي، خو یو شمیر موټر چلوونکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د ویزو په اخیستلو کې له سختو ستونزو سره مخ دي او باید د تګ راتګ د پخوا په څیر د ټاټ په سند پیل شي. د یادولو ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمان سوداګری هم زیانمنه شوی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د پس از مخه غلا ساده رادیو ناوری اوس کول شي چې زمک خبرونه په ژوندۍ بڑا په څلروش ساته تو غاز مخ پر اپلیکیشن باندې ووري زمک وی پانی ته چې پته ازادي رادیو ډاٹ کام د هلته ورشي زمک اپلیکیشن ډاونلوډ کړي څلروش ساته زمک خبرونه په غیږ ټول باندې ووري هم درنګ کول شي پر وی پانه باندې مخ تعقیب کړي هلته مور پورونه ولولې پر سوشل میډیا باندې ټوئیټر فیسبوک انستګرام او هم درنګ په واتس اپ ګروپونه او ټلګرام ګروپونه کې موږ در سره تعقیب کړي وړاندې به ستاسو پیغامونه هم درته ولرو. خو ستې ترازو چې ځینې افغاني کورنۍ دا کوي چې د طالبانو حکومت یې د کورنۍ په غړو او کلیوالو په غیر عادلانه او له هیڅ ډول قانوني حقونو پرته خپل سری حدود او تعزیري سزاګانې تطبیق کړي دي. دوی دا موضوع ازادي رادیو سره په خبرو کې څرګنده کړه. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه ازادي رادیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د دوی د حکومت سترې محکمې دا ویلي چې تیر یو اونۍ کې لا ډېر زیاتو کسانو باندې یوازې تعزیري سزاګانې تطبیق کړې دي. ځینې حقوق پوهان بیا وایي او هغه کسان چې د بشري حقوقو مدافعین دي چې دا ډول سزاګانې غیر عادلانه او په خپل سری ډول په افغانستان کې په مخالګو باندې تطبیقېږي. ورزو الله فیروزی عزیزی زینه په دې راپور کې د هغه کسانو تجربه اورو چې د کورنۍ په غړو باندې یا په کلیوالو باندې د دوی پټکو په غیر عادلانه ډول د طالبانو لخوا حدود او تعزیري سزاګانې تطبیق شوې دي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو دی چې وایي طالبانو دوه اونۍ مخکې د دغه ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکو چې دای ورسره پیژني د غلاو په تور په عام محضر کې بدرو وهل. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې خپل او د هغو کسانو نومونه چې په درو وهل سوي واخیستل سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل دغه کسان اوس په شپږو شپږو میاشتو بند محکوم او په زندان کې دي.
او خلک ورته راټول کړل وزارت اعلانونه وکړل چې تاسو راشئ پاس مرکزي سټوډیوم کې موږ پروفیسر ولې دي او هغوی په درو وهل کېږي او تاسو ورته راشئ تر څو نورې دفتر واخلې دې لپاره یې سټوډیو ته ور وبلل. له همدې وړاندې یو پېښه ترسره شوې وه چې یو کس و غلطو کړنو له وجې دی هم ډېر سخت په درو وهلو کې له خیره د هماغه سټوډیوم نه
د ننګرهار ولایت د ویلری پرتی ولسوالۍ یو اوسیدونکی هم ادعا کوي چې د طالبانو حکومت یې ځوان ورور څلور میاشتې مخکې عام محضر کې په نهه دېرش درو وهلی او د دوو کلونو بند سزا یې ورته اورولې ده. د چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې د ده او ورور هویت یې په راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل ورور یې چې د څو ماشومانو پلار هم دی له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په سیمه کې د ځینو کسانو لخوا د ده د ادعا پر بنسټ د دسیسې او نامعلوم جرم په تور او له هیڅ ډول حقوقي څار او تعقیب پرته زنداني دی.
که څه هم د طالبانو حکومت د سترې محکمې وایان عبدالرحیم راشد په راپور کې د مرکز سویو کسانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او له خبرو کولو یې ډډه وکړه، خو د شنبې په ورځ د اګست په نهمه دغې محکمې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې تیر یو اونۍ کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د دوی په خبره یو دیرس مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزاګانې ورکړې دي. په بیان کې د شپږو ولایتونو میدان وردګ، کندوز، کابل، زابل، کاپیسا او بغلان ښودل شوي، خو د تورونو د څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. دغه شان په تېر یوه میاشت کې د دغې محکمې د بېلابېلو بیانونو پر بنسټ چې پر ایکس پاڼه یې خپره کړي په ټول افغانستان کې په دغه موده کې په محضر کې یو اتیا نارینه او ښځینه ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوي دي. دغه شان د طالبانو د سترې محکمې وایند عبدالرحیم راشد د شنبې په ورځ د اګست په نهمه رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې بیا ویلي چې په تېرو څلورو میاشتو کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې د بېلابېلو تورونو له امله پر 340 کسانو تعزیری سزاګانې تطبیق کړې دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تعزیری سزاګانو او شرعي حدودو د جاري کولو د دوام راپورونه ورکوي چې ځینې حقوق پوهان او د بشري حقوقو مدافعین دا سزاګانې غیر عادلانه او خپل سری بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه اجراءات د افغانستان د محاکمو لخوا ترسره کیږي د حقوقي لحاظ او حتی د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس تر جدي سوال لاندې راځي. اصلي مسله دا ده چې په اوس وخت کې متاسفانه د افغانستان قوانین استمرار نه لري، یعنی قانون جزا او هغه قوانین اجراءات جزایی په افغانستان کې تنظیم کړی و، د افغانستان د ستر محکمې قانون او د محاکمو د اجراءات قانون نافذ نه ده.
ښاغلی سادات وایي تعزیری سزاګانې د افغانستان د جزا قانون د تسجیل سویو اصولو او قصاص دیات او حدود بیا د اسلامي فقه پر اساس باید تطبیق سي. خوب خبره ده دا مسایل په داسې وخت کې عدالت تامینولی سي چې په تعزیری مسایلو کې تورن کستا د دفاع حق ورکول سي او په حدودو کې د اسلامي فقه ټول اصول او لکرا او بې پرې څارنې وروسته لګول سوی تور پر ثابت کړل سي. داسې مهال چې د ګڼو نیول سویو شکنجه سویو قصاص او په درو وهل سویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې داوی کړی چې د طالبانو په واکمنۍ کې نه د تعزیراتو لپاره منل سوی قوانین سته او نه هم تورونو ته د مدافع وکیلانو او دفاع حق ورکول کیږي. د غشان د بشري حقوقو د فعالانو د اتحاد HRIU غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل:
از نگاه حقوق بشری چنین مجازات هایی به ویژه قصاص و شلاق در ملای عام نقض آشکار کرامت انسانی
د بشری حقونو له اړخه دغه ډول سزاګانی خصوصا قصاص یا اعدام او په عام محضر کې د خلکو په درو وهل د انساني کرامت سرګند سرغړونه ده. د قضایي محکمو د بیطرفۍ او د ظالمانه او غیر انساني چلند د مخنیوي ښکاره بیلګه ده. نړیواله ټولنه باید د اقدامات د بشریت ضد جرایمو په توګه وپیژني. د طالبانو دوسیې په نړیوالو عدلي او قضایي محاکمو کې وسیلي او د دې غیر قانوني سزاګانو د بیړني توقف لپاره دي پر طالبانو سیاسي او حقوقي فشارونه زیات کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې دوی پر ټولو هغو کسانو چې دوی مجرمین بولي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د عدالت تامینولو لپاره حدود او دیت جاری کوي او تعزیری سزاګانې ورکوي، خو حقوق پوهان د بشري حقوقو مدافعین او بیلابیل نړیوال سازمانونه یې له دې عمل خپل سري او غیر عادلانه بولي چې په خبره افغانستان کې مشروع ولسواکه حکومت او اساسي قانون نسته او د خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې درېمګړي بنسټونه پرې څارو لري موجود نه دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا خلکو ته د دې سزاګانو ورکول تل له نړیوالو غبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ سه شنبه د بشري حقوقو د څار سازمان په کوربتوب یو آنلاین غونډې ته په خبرو کې افغانستان کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او د بدني سزاګانو د دوام او زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې دا سزاوې په روان کال کې دوه چنده زیاتې شوې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته جامه شو چې مدیا وزنی ولایت دما نظر خدا غدا سی پاتراپیشنو کې خلک د کخ په پالنه باندې نه پیږي، نو دا خلک ډیر مصرفوم او چې خواغه کخ یا سیدې کړل یا غاصلات ورنکي دا د دې نه په هیو له وجې څخه. نو دما نظر دا غدا د خلکو ته کوم خلک کاروندګر د دوست باید په هوای ورکول سی په اړه ولسوالي کې باید انجنیران وي، هغه انجنیران چې دی یو کاروندګر ته لارښوونه کوي د فصل شاپه ډیر کنټرول کوي. نو دغه سی په زراعتي شوبو کې باید وی انجنیران څخه ګټه واخلي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته او ټول لارو بر افغانان ته سلامونه نیکېلې احترامات وړاندې کوم. بعد سلامه شورونو تر څو وخت به موږ مهاجر کلونه کلونه د بل پک شورو ته مشتر کړي په مهاجرت دا د چا د لاس د زمو خپل د لاس چې سړی راسي هغه تر شا ودرېدو شل کال غراله تر شا ودرېدو هغه خپل ډالر جمع کړو لاره خارښت هیڅ کو اشرت کې دلته غریبانان بریان د غریبانان او پسنګر کې بمړ کېد او به نه دروښت و سغه غریبانان پاتې برته پر غزه غریب وزلن کې هغه ولاړ خارج ته اوس په ډالرو سره ول برته 15 کاله بچ دا حکومت هم وړي دغه دغه حکومت غریب خلک بیا دغه حکومت یې زوري بیا بل حکومت چې راشي هغه زوري اداره یې ډالر جمع کړي ولاړ شي بل کشور ته زما پیغام دی افغانانو ته چې راځي نور د هیچا پسې نه ټول غریبانان ورونو ته پیغام دا دی چې د هیچا پسې مز دغه لنډغرو پسې شمور لاندو قسم په خدای کوم مخته لاړ بریا زموږ د پسنګر کې مور ورته ناش جنگ مشک ټول غول سبا چې کامیاب وسول بلد نه پیژن ته د ماشان ډوډۍ قسم په خدای کې دا هم د غیر نن دا غټ یو لاړ افینځه غریبانه پاتې ژ بیا نور دلم او زه خپل په ورونه دلم مکو پر د افغانانو شپات قاسکر پاتې دی خورو رغول یا کاربن پاتې دی یا هر څوک پاتې دی ظلم پر غریب مکو غریب نه دی مرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.